طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د طبی زده کړې د یو لسمې دورې د نن ورځې د ښوونیز پروګرام ګرانو محصلینو په همدې هیله یم چې تاسو به ښه یئ او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوي یئ. ګرانو زده کوونکو، راځئ کتابونه مو راواخلئ. د کتاب 18مه صفحه پیدا کړئ. موږ په تیر درس کې د ګیډې د نهو برخو ویش د هغې په اړه خبرې وکولی. ګیډه مو په نهو برخو باندې وویشله. دوه افقي کرښې او دوه عمودي کرښې دغه رسمو او بیا ګیډه په نهو برخو باندې ویشو. د دې نهو برخو څخه مو پورتنۍ شپږ برخې هغه تشریح کړې. رایټ هایپو کنډریم برخه، اپیګاسټریک ریجن برخه، لیفټ هایپو کنډریم برخه مو تشریح کړه، او رایټ لمبر برخه امبیلیکل ریجن مو تشریح کړ، او لیفټ لمبر برخه دغه تشریح شوه. اوس نو درې نورې برخې د هغې د تشریح لپاره مخکې ځو. جاغه وه رایټ ایلیاک برخه ده، بلا هایپوګاسټریک برخه ده، او بلا لیفټ ایلیاک برخه ده. راځئ نو د دې لپاره د کتاب په 18مه صفحه کې همدغه موضوع مخکې وړو. لیکل شوي دي دریام ښکته درې برخې، یعنې په دغه نهو برخو مو چې ګیډه وویشله ښکتنۍ درې برخې مطالعه کوو. په ښکتنۍ برخه کې درې خانې دي، درې برخې دي. لومړی خای ښکته اړخ، ګورئ خای طرف خو ښکته اړخ، دې ته رایټ ایلیاک ریجن وای. خای طرف خو ښکته طرف، رایټ ایلیاک ریجن. لیکل شوی دی هغه غړي چې دلته شامل دي، یو اپنډکس دی، بل لوی کولمې د پیل برخه ده. ګورئ اپنډکس پکې دی، د لوی کولمو د پیل برخه ده، یعنې په ښی برخه کې خو تر ټولو لاندې برخه کې اپنډکس شتون لري، او د لوی کولمو د پیل برخه. لوی کولمې دلته پیلې کې بیرته پورته کیږي، هغه د سکون برخه دلته شتون لري. نو د اپنډکس دردونه هم په همدې برخه کې وي. ګورئ لاندې لیکل شوي د اپنډکس درد اکثره دلته وي. راځئ همدغه برخه په انځور کې ګورو. شپږ دېرشمې صفحې ته راشئ. په دې صفحه کې دغه لاندنی انځور کې اومه برخه وګورئ، رایټ ایلیاک. په دې کې تاسې د غټو کولمو دغه لاندنۍ برخه ګورئ، او د دې سکوم په لاندنۍ چوکه باندې اپنډکس هم نښتی دی. ګورئ لیکل شوی دی رایټ ایلیاک، لاندې اپنډکس ورته لیکل شوی دی، او بل سکوم برخه، یعنې د غاټو کولمو د سکوم برخه او اپنډکس دلته شتون لري. ښه، نو دا رایټ ایلیاک برخه ده. بیا به په اتمه شمېره کې هایپوګاسټریک ریجن وګورئ، په دې صحه باندې خبرې کوو. راځئ بیرته د کتاب اته درشمې صفحې ته لیکل شوی دی منځنۍ ښکته اړخ د ته هایپوګاسټیک یا سوپرا پیوبیک ریجن وای. هایپوګاسټیک یا سوپرا پیوبیک ریجن په دې ساحه باندې خبرې کوو. هایپوګاسټیک یا سوپرا پیوبیک ساحه لاندې لیکل شوی دی هغه غړي چې دلته شامل دي. یو مثانه پکې ده، ګورئ په هایپوګاسټیک ساحه کې یو مثانه ده، د نمنه لاندې ساحه، بل په ښځو کې د رحم برخه ده او د کولمې ځینې برخې دي. ګورئ د ته هایپوګاسټیک ساحه وایي یا سوپرا پیوبیک ریجن، یعنی د پیوبیک هډوکي نه پورته ساحه. سوپرا منه پورته، پیوبیک پیوبیک هډوکي یا سیمپیزیس پیوبس ظروف ته هم وایي او ریجن ساحې ته وایي. موږ پیوبیک هډوکي هم لرو او په منځ کې ظروف هم لرو. ښه، په دې ساحه باندې هم پوه شوئ. په دې کې مثانه شته ده او ښځینه وي، رحم هم ورسره وي، یعنی د رحم یوه برخه دلته پورته راپورته شوې وي. که څه هم رحم نور ځینې برخې په پیلویک کې وي، لاندې حوصله کې وي، خو یوه برخه یې همدلته هم شته ده. ښه، بل دریم کیڼ ښکته اړخ دته لیفټ ایلیاک ریجن وایي. کیڼ طرف، چپ طرف، خو ښکته طرف هغه غړي چې دلته شامل دي. لوی کولمې د پای برخه، د لوی کولمو تر ټولو اخیری برخه دلته شامله ده یا دلته شته ده. راځئ صفحه واړو بیرته په انځور کې ګورو. شپږ دېرشمه صفحه کې اتمه برخه هایپوګاسټیک ریجن ده، نهمه برخه لیفټ ایلیاک ساحه ده، او په دې ساحه کې د غټو کولمو وروستۍ برخه ده. دا نهه برخې ګورئ، دا ډیر ارزښت لري، د دې زده کول ډیر مهم دي. دا چې د دې ارزښت څه دی راځئ په راتلونکي صفحه کې وایو. نهه دېرشمه صفحې ته راشئ. لیکل شوی دی د نهو قانون اهمیت، د دې اهمیت څه دی. د ګیډې په کومه برخه کې چې کومه ستونزه وي ځای ژر معلومیږي، یعنی هغه ساحه هغه موږ ژر لیکلی شو. موږ به څه ډول وایو چې د نمنه لږ ښي طرف ته بیا لږ پورته خوا کې په دې ځای کې در ګورې ډېره سختیږي. نو لنډ به وایو چې فرضاً په هایپوګاسټ په هایپوګاسټریم برخه کې یا په هایپوګاسټیک برخه کې در ده، یا په لیفټ لمبر برخه کې ده، یا په رایټ لمبر کې ده، موږ هغه ځای ژر معلومولی شو. بل د ډاکټر او زده کوونکي تر منځ تفاهم اسانه کوي. یو ډاکټر د زده کوونکي ته لارښوونه کوي، زده کړه ورکوي، نو دغه تفاهم چې ورسره کوي فرضاً ورته وایي چې اپنډکس درد په رایټ گروین کې وي یا په رایټ ایلیاک برخه کې وي، ګورې دا اسانه کیږي دې سره، یعنی ډاکټر زده کوونکي په اسانۍ سره پوهولی شي. یا ورته وایي چې د معدې دردونه په ای پی ګاسټرم ساحه کې یا ای پی ګاسټریک ساحه کې وي، یا ورته وایي چې ینه که چیرې غټه شوې وي په رایټ هایپوکنډریم ساحه کې غټوالی یا پړسوب وي، یعنی د تفاهم ښه رامنځته کیدلی شي، ډاکټر زده کوونکی ښه پوهولی شي. بل د جراحۍ او معینې بنسټ جوړوي. کله چې جراحي ترسره کوو د هغې لپاره اساس دی کوم ځای کې جراحي کیږي. هلته ویل کیږي چې په رایټ لمبر برخه کې فرضاً جراحي کیږي، د اپنډیک البته د پښتورګي د عملیاتو لپاره، د تریخي د عملیاتو لپاره په رایټ هایپوکنډریم ساحه کې انسیژن کیږي، سری کیدنه کیږي، جراحي ترسره کیږي. نو هدف دا دی چې د جراحۍ د ترسره کولو لپاره هم دغه ساحې د دې زده کول مهم دي. او د معینې بنسټ فرضاً بیا موږ راتلونکي کې معینې ترسره کوو، د ګډ جس او یا معینې جس کول ترسره کوو یا اسکولټیشن ترسره کوو، نو د هغې لپاره مهم دي. بل د امتحان لپاره ډیر مهم دي. امتحانونو کې فرضاً تا ته استاد لیکي چې په هایپوګاسټیک ساحه کې کوم غړی یا کوم غړی شتون لري، یا په لیفټ لمبر ساحه کې کوم غړی شتون لري، نو د دې لپاره هم مهم دي. ښه، د ګیډې معینې طریقه د نهو قانون له مخې اوس دغه د ګیډې د جس طریقه یا د معینې طریقه دغه د نو قانون سره د دې سره لګ ارزښت ورکو یا د دې سره لګاړي کو ورکو. لیکل شوی دی د جس یا معنی طریقه هغه عملی لار ده چې بطن پر په نو برخو وشل کی بطن په نو برخو وشل کی خ لاندې لیکل شوی دی د داخلي غړو ځای معلومیږي. د جس لپاره موږ د داخلي غړو ځای معلومو. فرض موږ جس تر سره کوو په داخل کې غړي ګورو، ینه چیرته شتون لري، پښتورګي چیرته شتون لري، سپلین چیرته شتون لري، معده چیرته شتون لري، نو د دې ځای هم موږ معلومولی شو. د چا له مخې د نهو قانون به مزداوي او بیا جس تر سره کوو. د دې دواړو له مخې د ګیډې داخلي غړي د هغې موقعیت معلومولی شو. بل د درد او ناروغۍ تشخیص اسانه کیږي. درد هم په اسانۍ سره پیژندلی کیږي او ناروغۍ تشخیص هم کیږي. لکه ما مخکې وویل چې فرضاً که درد په ښۍ لاندنۍ برخه کې و چې ورته رایټ ایلیاک برخه وایي، نو موږ پوهیږو چې اپنډیسایټس شته دی، اپنډکس التهابي شوی دی. ښه، د دوو عمودي او د دوو افقي کرښو په اړه لږ غږیږو. لیکل شوي دي لومړی دوه عمودي کرښې ولاړې کرښې، دا څه ډول کرښې دي؟ لیکل شوي دي دا کرښې د کلیویکل هډوکي له منځ څخه ښکته رسمیږي. ګورئ، کلیویکل هډوکي په دواړو اړخونو کې شته دی، د اوږې په برخه کې. د دې هډوکي د منځنۍ برخې نه لاندې رسمیږي، د کلیویکل هډوکي له منځ څخه ښکته رسمیږي او د حوصلې هډوکو پورې رسیږي، لاندې حوصله هډوکي تر هغې پورې رسیږي، د پیلویک تر هډوکو پورې دغه دوه لینونه رسیږي. لیکل شوي دي د دې کرښو په وسیله بطن په دریو عمودي برخو ویشل کیږي، درې عمودي قطرونه به راشي، یو ښای طرف، بل منځنۍ ساحه، بل چپ طرف. ګورئ، دوه عمودي کرښې لرو، په دریو ساحو باندې ګیډه په عمودي قطرونو باندې ویشي. راځئ د دې لپاره یو وار بیا انځور ته راشئ. شپږ دیرشمه صفحه، ډېر اسان درسونه دي. ګورئ، تاسو په دې انځور کې د ګیډې هغه شکل وینئ. د پورته خوانه دوه عمودي خطونه راغلي دي، لاندې خواته تللي دي. پورته د کلیویکل هډوکي د منځنۍ برخې نه شروع کیږي، لاندې خواته راځي او درې عمودي قطرونه دلته راځي. یو د اوله شمیره چې لیکل شوې ده څلورمه اوومه، یعنی پورته نه لاندې اوله، څلورمه اوومه، دا یو قطار شو. دوهم عمودي قطار دوهمه شمیره ګورئ، پنځمه وګورئ، اتمه وګورئ، دا دوهم عمودي قطار شو. دریم عمودي قطار بیا دریمه شمره، شپږمه او نهمه شمره، دا درې عمودي قطارونه په لاس راځي. د چا له امله؟ د دوو عمودي کرښو له امله. عمودي کرښې خیالي رسمیږي. ښه، اوس د افقي کرښو په اړه غږیږو. راځئ، لیکل شوي دي دوه افقي کرښې، هوارې کرښې، افقي کرښې. لیکل شوي دي پورته افقي کرښې ته سب کوسټل لاین وایي، ځکه دوه دي، یوه پورته ده یوه لاندې ده. هغه پورته کرښې ته سب کوسټل لاین وایي. سب منه لاندې، کوسټل منه د پښتیو لاین کرښې ته وایي، د پښتیو د اظروف لاندې، د پښتیو لاندې کرښه. او د وروستیو پښتیو یعنی ریپس لاندې تیریږي، دغه وروستۍ پښتۍ چې لاندې په سینه کې راغلی دي د دې لاندې تیریږي. او بل لیکل شوي ښکته افقي کرښې ته انټر ټیوبرکولر لاین وایي. دی نومونه ورکړي دي، انټر ټیوبرکولر لاین. دومره مهم نه دي که چیرې مزدانه کړل، یوازې دومره زده کړئ چې دوه افقي کرښې دي، دوه عمودي کرښې. یوه افقي کرښه چې پورته خوا کې ده هغه د پښتیو لاندې تیریږي، دوهمه د پیلویک هډوکي د سرونو څخه یو سر نه بل سر ته دغس تیریږي، ټیوبرکولو څخه. لیکل شوي دي د حوصلې د هډوکو د پاسه تیریږي. د دې کرښو په وسیله بطن په دریو افقي برخو ویشل کیږي، پورته طرف، منځ ساحه، ښکته طرف. انځور کې درښایم، بې ښه پوهیږئ، اسانه موضوع ده. ګورئ، بیرته شپږ دیرشمه صفحې ته راشئ، د انځور ته وګورئ. په دې کې دوه افقي کرښې پیدا کړئ. یوه د پښتۍ لاندې کرښه ده، دغه کرښه چې د پاسه ورباندې څلور شمیره، پنځه شمیره، شپږ شمیره لیکل شوې ده. او بل لاندې کرښه ده افقي چې اووه شمېره د پاسه پرې راغلې ده، اته شمېره او نهه شمېره، دا دوه افقي کرښې دي. د لاندې افقي کرښه دا د حوصلې د هډوکو د ټیوبرکلو د برخې څخه، ټیوبرکل داسې راوتنې برخې لري که چېرې حقیقي هډوکي وګورئ، خو لنډ زده کړې د حوصلې هډوکو د پاسه دلته راځي او پورته لاین د پښتیو لاندې راځي. اوس یې ګورو، د دې دوو کرښو په ذریعه درې کترونه جدا کیږي، خو افقي کترونه. یو کتار به اوله شمېره، دویمه شمېره، درېیمه شمېره، دا درې خانې ګورئ، دا افقي کتار به راشي. دوهم کتار به دغه منځ کې کتار شي، څلور پنځه شپږ، یعنې دغه منځ کې کتار چې تللی دی. او درېیم کتار به لاندې لاندې کتار شي، اومه، اتمه، نهمه شمېره. نو دا درې افقي کترونه شول. ښه ګرانو محصلینو، همدومره دې بس وي. دغه درسونه ډېر اسان درسونه دي، یوازې مفهوم یې اخلئ، جمله په جمله، کلمه په کلمه یې مه زده کوئ. د یوې موضوع یوازې مفهوم رااخلئ. فرضاً موږ د ګډې نه برخې دغه کومې کومې برخې لرو، څو خطونه تیریږي، دوه عمودي خطونه، دوه افقي، او دا رسم کړئ او د هرې برخې لپاره نوم ولیکئ. بیا نو له تاسو هیڅکله نه هیریږي. غواړم حاضري واخلم د وویشتمې درسي خپرونه لپاره. د حاضرۍ توری سی توری دی، ګورئ، دریمه دایره سی توری. اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم، تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښاد اوسئ، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.